دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د ساعت خبرونه ده ستاسو پام را اړوم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلی دی چې د القاعده د شبکې مشر ایمن الزواهری د افغانستان په پایتخت کابل کې د متحده ایالاتو په یو هوایی برید کې وژل شوی دی جمهور رئیس بایدن د دوشنبه په ماښام د اگست په اوله په ویډیوي بیان کې وویل چې د شنبه په ورځ د متحده ایالاتونو پوز د دوی په امر په کابل کې په بریالي هوایی برید کې د القاعده امیر ایمن الزواهری ووژل د جمهور رئیس جو بایدن په وینا په دې برید کې د زواهری د کورنۍ غړي نه دی وژل شوی او ملکی تلفات نه دی پیښ شوی جمهور رئیس جو بایدن د امریکا په هوایی برید کې د زواهری د وژل کېدو په حق لویل دي عدالت پځای شو که هر څومره وخت تیر شي او په هر ځای کې پټ شي که زمون خلکو ته خطر پیښ کړي متحده ایالات به تاسو پیدا کی او لمنځه به مو یوسي بایدن ټینګار وکړ چې امریکا به هیڅ کله پرې نه دي چې افغانستان د دهشتګرو پناهګاه شي په دې حق له نور تفصیل د امریکا غا په ویب پاڼه کې ولولئ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخته په ټوئیټر کې لیکلی دی چې د امریکا ډرون الوتکو د شنبه په ورځ د کابل په خار کې برید کړی دی د دې خبر تفصیل متی الله عابد ولی
هغه ویلی په لومړیو کې د پیښې علت څرګند نو خو د پلټنو وروسته معلومه شو چې دا برید د امریکا ډرون الوتکو کړی دی د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د شنبه په ورځ دا خبره تایید کړه چې د شیرپور په سیمه کې په یو خالی کور راکټ لګیدلې خصوص پکې مړه یا ژوند نه دی مجاهد د برید غندلې او ویلي چې دا د توحید د تړون سره مخالفت دی خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانی مشر رحمت الله نبیل ویلي د غبرې د توحید د تړون په اساس شوی دی امریکا د دې نه وړاندې ویلي چې دا توان لري چې د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره هوایی بریدونه وکړي متی الله عابد امریکا غږ آشنا راډیو
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري په کابل کې د ارګ په 100 کیلومتري کې د امریکا په هوایی برید کې د القاعده د شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو په حق له مختلفې سرګندونې شوې دي د ملي مقاومت په نوم د طالبانو ضد جبهې ویان میسم نظری ادعا کړې ده چې د تیر یو کال په بهیر کې دوی حکومتونو ته ویلي و چې زواهری او د القاعده د شبکې نور مشران په کابل کې د طالبانو تر محافظت لاندې اوسیږي خاغلی عبدالرشید دوستان په فیسبوک کې لیکلي دي چې د کابل په ډیپلوماټیک سیمه کې د ایمن الزواهری وژل خي چې یوازې القاعده ستونزه نه ده بلکې طالبان دي چې د ټولو دهشتګرو ډلو لپاره پر خوندې چتر برابر کړي دي د سعودي عربستان د بارني چارو وزارت د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د اعلان هرکلی کړی دی چې د القاعده دهشتګر مشر ایمن الزواهری وژل شوی دی د امریکا په خوانی جمهور رئیس باراک اوباما د الزواهری د وژلو په حق لویل دي چې د یو د پاسه 2000 میلادي کال د سپتمبر د 18 نیټې د تروریسي بریدونو شل کال وروسته عدالت پځای شو او د ترهګریزو بریدونو یو اصلي طرح ووژل شو امریکایي مطبوعاتو ویلي دي چې الزواهری د جولای په 11 د سهار په شپږو بجو او 13 دقیقو د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ایمن الزواهری د متحده ایالاتو یو لوی هدف او د هغه په سر 25 میلیونه ډالر جایزه یې خو په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده د خبره د طالبانو ویان احمد الله وسیق په ټوئیټر کې لیکلې ده چین د کووید 19 او په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو راهیسي افغان سوداګرو ته د ویزو ورکول ځنډولې وو د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټډیونه اوري د پاکستان د حکومت د انتخاباتو کمیسیون نن د سیشن به په ورځو ویل چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان سیاسي ګوند د خارجي هیوادونو نه د امریکا د متحده ایالاتو په شمول عربي اماراتو برتانی او استرالیا نه په غیر قانوني ډول میلیونونه ډالر بسمنه ترلاسه کړی ده په پا پاکستان کې چارواکي وایي چې یو پوځي هلیکوپټر چې د یو جکپوري جنرال په شمول پکې شپږ تنه سپاره وو او د بلوچستان په ایالت کې د سیلاب ځپلو سره د مرستې په خاطر په عملیاتو کې برخه اخیستې و ورکه شوې ده د پاکستان پوځ د اگست په اوله ویلي دي چې د هليكوپټر د بلوچستان د ایالت د لاس بیلا په ولسوالۍ کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو چارې سره لیچې د کنټرول د خونې سره ارتباط قطع شو. پوځ او ځایي مطبوعاتو ویلي دي چې په هليكوپټر کې د سیمه ییز قول اردو قمندان ډګر جنرال سرفراز علي او د پاکستان د ساحلي ګارډ عمومي مشر برید جنرال امجد حنیف سپی او نور جکپوري کسان سپاره وو. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې په هغو شپږو شرکتونو یې بندیزونه لګولي دي چې د ایران د نفتو غیر قانوني معاملو چارې آسانولې. دغه وزارت د اګست په اوله ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې د مالیه وزارت د بارانیو پانګو څانګې د هغو بارانیو شرکتونو په هکله اقدام کړی دی چې د خلیج فارس پتروشیمي شرکت به ترې په آسیا او منځني ختیځ کې د میلیونو ډالرو په ارزښت د ایران د نفتي او پتروشیمي محصولاتو په برخه کې استفاده کوله. په داسې حال کې چې د چین مقامات تایوان ته د امریکا د ولسی جرګې د رئیس نانسی پلوسی د سفر له امله په قار دي، نن د سې شنبې په ورځ د اګست په دویمه د امریکا د متحده ایالاتونو د یوې الوتکوډونکې بیړۍ په شمول څلور امریکایي جنگي بیړیو د تایوان ختیځ په اوبو کې درېدلې دي. او ټاکل شوی دی چې د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس په هغو مراسمو کې د ګډون لپاره قزاقستان ته ورشي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لخوا د سپتمبر په میاشت کې جوړیږي. په دې مراسمو کې د روسیې د ارتوډاکس کلیسا مشر کیریل هم ګډون کوي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنۍ سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن کابل کې د ډرون بي پيلټ الوتکې په برید کې د القاعده د شبکې د مشر ایمن زواهری د وجل کېدو اعلان کړی دی، خو طالبانو حکومت په رسمي ډول د الزواهری وجل کېدل لا نه دي تایید کړی. خو طالبانو حکومت دا برید د امریکا سره د دوه هېد تړون او د امریکا د متحده ایالاتو افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل بلل دي. امریکا بیا زواهری ته پناه ورکول د دوه هېد تړون نه د طالبانو حکومت سرغړونه بلل ده. اکرام شنواری رپورت را لګره.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه په ورځ نه وخته کابل کې د امریکایي ځواکونو لخوا د یک شنبه د سهار د بي پيلوټا درون الوتکې په برید کې د القاعده د شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان کړی دی. دغه اعلان وروسته د القاعده د فعالیتونو او طالبان سره د القاعده د اړیکو په باب په نړیواله کچه پراخ بحثونه پیل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې د طالبان حکومت تل نړیوال ټولنې ته د دې ډاډ ورکړی و چې القاعده ډلې ته به هیڅکله پناه ورنکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو سره طالبانو د خپل حکومت ریسپکت پیژندلو او نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د اډیکېدو په برخه کې خپل تعهداتو ته شاره ولیده. خو د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا په هره پلمه شوې وي د افغانستان اسلامي امارت په کلکو ټکو غندي او د بین المللي اصولو او د دوحې تړون سره ښکاره سرغړونه یې بولي. ښاغلی مجاهد ویلي چې دا ډول کړنې د تیرو شلو د ناکامو تجربو تکرار او د امریکا متحده ایالاتو افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل دی. د داسې کړنو تکرار به شته پر سرتور ته زیان واړي. د دوه تړون چې د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ د 2000 میلادي کال د فبروري په میاشت کې لاسلیک شوی، طالبانو ویلي چې د روسي ډلو سره باندې کې پرې کوي او چا ته د دې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په خلاف وکاري. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی تیره اونۍ په تاشکند کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره را جوړ شوی کانفرنس ته په وینا کې په ټینګار د ژمنه تکرار کړه. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د دغه برید او د برید واقعو په اړه جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو یو کارپوه کاظم محمد حسن حکیر وایي چې تر اوسه د طالبان حکومت د ډرون په برید کې د ایمن الزواهری وژل کېدل نه دي تایید کړي.
خو بیا هم دا کار به د نیوازې د امارت او د امریکا ترمنځ د اړیکې ډېرې خړې پړې او به اعتمادي رامنځته کړي، حتی د نړۍ سره به د امارت اړیکې هم خرابې کړي، ځکه چې امارت د امریکا او نړۍ سره ژمنه کړې وه چې دوی به ایمن الزواهری او القاعده او نورو هغو کسانو ته چې د امریکا ګټې ګواښي ځای نه ورکوي. تېر امارت تجربو هم درښوده چې امریکا او نړۍ په افغانستان کې د انقاده شتون نزغمي.
د سیاسي چارو بل کارپو تاریخ پر هاجي امریکا غک آشنا راړیو ته دغه بریډ د پیلو پاره ویل
فکر مې کوم کې د رایندار او
فکر کوم د امریکا ریکي د طالبانو دی او برخه سره ناممکن کیږي او که کوم ورس په پام کې و چې طالبانو چارواکي د تور لسخه خارشي هغه چې ایمن الزاویری ته کابل کې د زیپزیا کېدو بندوبست کړي بل دغه لسخه بهر نشي
خارج شوه نمیتونه.
د نړیوالو اړیکو افغان کارپو رضا قاسمی وی چې دا لار روښانه نه ده چې امریکا حکومت دغه اقدام وروسته نور کوم ځانګړي اقدامات په پام کې لري
و ممکن هست که روی تاثیرات بیشتر روی
خغلی قاسمی ویل ممکن ده طالبانو په مشرانو د نورو بندیزونو په برخه کې کار وکړي او کېدای شي د امریکا په بندیزونو کې مثلا د سفر او د بشري مرستو بندېدو او یا د هر عنوان لاندې ترسره شي
صورت بگیره.
د نړیوالو اړیکو دا کارپو فکر کوي چې دا پیښه ممکن د طالبانو د حکومت رسمي پېژندلو مثلا لا هم نوره شاته کړي او سیمې او نړۍ ته د طالبانو د حکومت چارواکو په سفر نو به هم اغیز ولري. امریکا د 2020 میلادي کال د اگست 15مې وروسته افغانستان کې دوه ځلې د ډرون بې پیلوټ الوتکو په واسطه بریدونه کړي چې په لومړي برید کې د کابل نړیوال هوایي ډګر سره نږدې د ملکي اوسیدونکو یو کور په نښه شوی او یو شمېر ملکي کسانو د مرګ ژوبلې سبب شوی. دوهم برید د یکشنبې د ورځې په سهار وشو چې پکې تر اوسه یوازې د القاعدې د شبکې د مشر د وژل کېدو پرته نورو کسانو ته د سر د اوښتې زیان او د هویت په اړه دقیق معلومات نشته. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي عبدالناپیر ټاکور د دغه برید وروسته خبریالانو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار د شیرپور په سیمه کې برید په یو خالي کور شوی چې په کې چاته رسر زیاد دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر له نن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د وی نړیوالې هوکړې لمخې د دوشنبه په ورځ په اوکراینی غلو دانو بار لومړنۍ بیړۍ د اودیسی لمندره حرکت کړی دی. تم کېږي چې له دې وروسته د اوکراین غلې دانې نړیوالو بازارونو ته ورسیږي او د زیاتېدونکو لوګې مخه ونیسي.
د سیرالیون بیرغ لرونکي دغه بیړۍ چې روزنی نومیږي پرون د اودیسی څخه د لبنان پر لور حرکت وکړ. د ملګرو ملتونو یو اعلامیه کې راغلي چې روزنی 6000 ټنه جوار لګدوي. د روزنی د څرنګوالي د سیستم څخه چې په سمندر کې د بیړیو د خوندیتوب د څار لپاره کارول کیږي تر لاسه شوی معلومات خي چې دغه بیړی په اودیسا کې د خپل تمځای څخه په ورو راوځي او د یوې څارونکې سمندري بیړۍ تر څنګ تیریږي.
په غلو بار د اوکراین لومړی کشتۍ چې له اودیسا څخه روانه شوې یو مثبت حقیقت دی. دغه په استانبول کې د ترسره شوي تړون د ازمایلې یو ښه فرصت دی. راځي د دې هیله وکړو چې ټول اړوند خواوې خپل ژمنې پوره کاندي.
تما کېږي چې دا بیړۍ به د سه شنبه په ورځ د استانبول ښار ته ورسیږي او مخکې تر دې چې د لبنان پر لور وخوځيږي هلته به یې ارزونه وشي. په بیړۍ کې بار جواب لبنان ته ولېږدول شي. هغه کوچنی هیواد چې د نړیوال بانک په خبره د تیرې یوې نیمې پیړۍ د تر ټولو ژور مالي ناورین سره مخ دی.
کدی غلی په خبره وکړو دا کښتۍ لبنان ته ځي. دا حالات چې د هیواد ورسره مخامخ دی لامل د کښتۍ بار به پتري پوری کې کاټ شي. زه د غلی د کیفیت په اړه څه نشم ویلای خو دومره ویلای شم چې په کښتۍ کې اوو وزارتونه غلا بار ده.
له هغه وروسته چې د روان کال په فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین برید وکړو د اوکراین پر غلی بار دا لومړی بیړۍ ده چې دغه هیواد غلی یو بل هیواد ته وړي.
دا یو ښه احساس و. ما داسې هیڅ کړه لکه له یوه اوږد وخت وروسته چې زه خوشي شوی یم. دا چې له خطرونو او اوږدو معاصرو او ډزو چې موږ ورسره مخامخ وو وروسته خپل هیواد ستنېږم دا حالت نشم تشریح کولی. تاسې به اورېدلي وي چې یو څو ورځې مخکې په بندر راکټونه وورول شول.
روسیا او اوکراین د ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراینی غلو پر مخ د لارې پرانیستلو په موخه ځانګړي تړونونه لاسلیک کړي تر څو نړۍ ته د 22 میلیونو ټنو غلو دانو او کرنیز پیداوار چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله په توره بهیره کې بند پاتې دي د رسېدو زمینه برابره کړي. یا تړونونه روسیې ته هم د خپلو غلو د صادرولو زمینه برابروي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
سپینی خبری د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غا آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د سنا مجلس تیرونی د اقلیم د بدلون، عامه روغتیا او مالیاتو په اړه د وستري لایحې جزئیات څرګند کړل. دا لایحه چې په سنا کې لا تر اوسه د جمهور غوښتونکو له سخت مخالفت سره مخامخ ده، د ولسمشر بایدن د حکومت د ایجنډا مهمه برخه جوړوي. د دې لایحې جزئیات د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د سو میاشتو سیاسي لاندره وروسته څرګندېږي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا څو کال کیږي د اقلیم ساينس پوهان د نړۍ پر مشرانو باندې ژغ کوي چې د اقلیم د بدلون د ژورو اغیزو په اړه یو څه وکړي. د ولسمشر بایدن د انتخاباتي مبارزو یو مهمه برخه دا ژمنه وه چې په دې اړه به جدي اقدامات کوي.
دا لایحه به د میلیونونو امریکایانو لپاره د عامې روغتیا لګښت راکم کړي. دا له مبالغې پرته د راتلونکي لپاره د انرژۍ د مسؤلیت، د پاکې انرژۍ د تولید پراختیا او کاري فرصتونو د ایجادولو په برخه کې زموږ تر ټولو لویه پانګه چونه ده چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی.
د دې لایحې جزئیات په داسې حال کې څرګندېږي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د سنا په مجلس کې د اکثریت د مشر چک شومر او د لویدیځې ویرجینیا ایالت د ډیموکرات سناتور جو منچن ترمنځ په دې اړه ناندریز بحثونه روان دي چې کوم مسایل باید په دغه لایحه کې شامل وي. خو تیره اونۍ په دې اړه د جوړجاړي څرک ولیدل سو.
دا لایحه د انفلاسیون مخنیوی کوي. پیسې به ځای نه لګو، پانګه چونه کوو. ما فکر نه کاو چې د درینیم ټریلیون ډالر او د غستر لایحه قبول کړم، خو خپل هڅه مې وکړه. تر اوسه لا هوکړې ته نه یو رسیدلې. د درینیم ټریلیون د لګولو پر ځای به 400 میلیارډ ډالر پانګه چونه وشي او مالیات به هم نه لوړیږي.
د سنا په مجلس کې د تایید د رای اخیستو د پاره لا تر اوسه د انرژي د تولید په برخه کې پر ځان اتکا او لګښتونو راکمولو د پاره د دې لایحې په وړاندې خنډونه پراته دي. جمهوري غوښتون کې سناتوران لا تر اوسه د شومر او منچن د خبرو او هوکړې په اړه محتاط دي. اکثره دغه خبرې نه دي خبرې شوی.
د منچن ډېری خبرې رښتیا نه دي. د بیلګې په توګه دوی د مالیاتو د ګډې کمیټې پر اساس غواړي مالیات لوړ کړي. په لومړي کال کې به د هغو کسانو مالیات چې له 200,000 ډالرو زیات کلنی عاید لري 18 میلیارډ ډالر لوړ شي، او د منځنۍ طبقې او لږ عاید لرونکو کسانو مالیات هم د وخت په تیریدو سره لوړیږي. دوی غواړي پر هغو کسانو هم مالیه ډیره کړي چې کلنی عاید یې 10,000 ډالرو لږ دی.
خو دیموکراتانو د هغه دا نظر رد کړی دی. دیموکراتان وایي چې دا لایحه به د هغو کورنیو لپاره چې کلنی عاید یې له 400,000 ډالرو کم وي مالیه او عامې روغتیا ته د لاسرسي لګښت راچیچ کړي، او د ارزانه صحي بیمې هغه قانون به نور هم پیاوړی کړي چې د پخوانی ولسمشر براک اوباما په وخت کې منظور شوی دی. په دې لایحه کې د پاکې انرژي او همدارنګه د نفتو د او سون د موادو د زیرمو استخراج شامل دی چې دی وروستی ته د لویدیځې ویرجینیا د سناتور منچن لیوالتیا له دې عمله زیاته ده چې په ایالت کې یې د ډبرو د سکرو ډېر قانونه موجود دي. د انفلاسیون د راکمولو دپاره د 2022 کال دا لایحه د سنا په مجلس کې د منظورېدو دپاره د ټولو ډیموکرات سناتورانو د تایید رایې ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکي سناتوران یې لا تر اوسه په یوه ژغ مخالفت کوي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د سریلانکا لومړي وزیر رانیل وکرم سنگي د یو داس سوګوندز حکومت ته جوړولو ژمنه کړې چې د نړیوال وجهي صندوق نه د پور اخیستل وړتیا لري. لدې اعلان سره سره هم د سریلانکا خلک راضي نه دي او مظاهره دوام لري. نور تفصيل په دې رپورت کې.
لګرانه یو د تیلو لپاره په کیلومترونو وګدو قطارونو کې له انتظار څخه ستړي سریلانکایي احتجاج کوونکو د سریلانکا حکومت ننګولې. په دغه احتجاجونو کې زورګونو موټروانان او رکشاوانان په ورځو ورځو د شناسمان لاندې ویده کېدو ته اړ شوي دي. په سریلانکا کې خلکو ته د خوراکي موادو او د تیلو د ورکولو لپاره کارتونه ورکړل شوي، خو طبي سامان آلات لا هم کم دي. په دغه هیواد کې د حالاتو په نورو خرابېدو سره ډاکټرانو ته د خلکو د ممکنه مړینې خبرداري هم ورکړل شوې. پخوانی تختیدل ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا تر ډیره بریده په سریلانکا کې د موجود حالت مسؤول ګڼل کیږي. نوموړي وروسته له هغه چې په زرګونو مظاهرچیان پر ولسمشریس قصر وروختل، له سنگاپور څخه خپله استعفا ورکړه. د راجاپاکسا کورنۍ له 18 کاله را په دیخوا په سریلانکا واکمنه وه.
Growth is at -4% to -6% in 2020.
ادوزرادوویشتم کال کې اقتصادي وده لمنفي څلور خطر منفي شپږو او انفلیسیون لپنځوس تر اویا سلنه پورې دی. د ناورین تر دونی ملک پورې خلک به وزلې ته ورتل وهلې دي.
وګناراجر هغه تورونه چې چین د سریلانکا لپاره د پورونو جال خور کړو رد کړی. دی وای چې چین له جاپان او آسیایي پراختیايي بانک وروسته سریلانکا ته دریم پور ورکوونکی هیواد دی.
China
له 2000 کال راوروسته چین د زربینا لپاره سریلانکا ته 2.2 میلیارډ ډالر پور ورکړی دی. دوه پروژو ډول ډول پایلې درلودې، ځینې پروژې خېوې او نورې بدې وې. ټول پور 1.6 میلیونه دی. دا د چین زیاتېدونکی پور ښیي، خو د دې معنا دا نه ده چې سریلانکا د چین د پور په جال کې راګیره ده.
وسانی ولسمشر وکرم سنگه د سریلانکا د ناورین د حلولو لپاره له ټولو ګوندونو څخه د جوړې او حکومت د جوړولو ژمنه کړې وه، خو برعکس نوموړي د پخواني ولسمشر نږدې متحدین په حکومت کې شامل کړل. مظاهره کوونکي په حکومت کې د نویو ګمارونو له امله په غوسه دي. پولیسو او پوځیانو د مظاهره چیانو هغه خیمه چې د ولسمشریزې ماڼۍ د باندې جوړې کړې وي په زور نړولې. احتجاج کوونکو او سریلانکای پلاتونکو د پخوانی ولسمشر د ملګرو لخوا د میلیارډونو ډالرو بهر ته د لیکډولو ادعا کړي. د دې د مخکینی ولسمشر او د هغه د کورنۍ د ثروت پاړه پلاتونو او له هغه څخه د پیسو د بیرته راستنولو یو پروګرام رامنځته کولو ته لار هواره کړي، خو خای دا پروګرام کلونه وخونی سي. د پخوانی ولسمشر کورنۍ د دوی پر وړاندې د فساد تورونه رد کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم.
مخته د ولسمشر بایدن د حکومت د ایجنډا مهمه برخه جوړوي. د دې لایحه جزئیات د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د سو میاشتو سیاسي لاندرې وروسته څرګندېږي. پام وکړئ دې رپورت ته. د سریلانکا لومړي وزیر رانیل وکرم سنگي د یو داس سوګندز حکومت ته جوړولو ژمنه کړې چې د نړیوال وجهي صندوق نه د پور اخیستلو وړتیا لري. له دې اعلان سره سره هم د سریلانکا خلک راضي نه دي او مظاهره دوام لري. نور تفصیل په دې رپورت کې. د بیټکوین او نورو کریپټو کرنسي ارزښت په ورستیو میاشتو کې په حیرانوونکي ډول رالوېدلې دي. خود دې سره سره یو شمیر پانګوال د ډیجیټلي اسارو اهمیت او راتلونکي ته هیله مند دي. پام وکړئ دې رپورت ته.
جیمز ویزډم په شیکاګو کې د خلونو ایښودونکي او د دې هنر په برخه کې روزون کړي. نوموړی په منظمه توګه د بیټکوین چې په سوداګرۍ کې ورته بی ټی سی هم وایي د پیرودلو لپاره د خپل سیمې هټه ته ځي.
کولای شئ په اسانۍ سره د کاین نی ماشین ته لاړ شئ او بیټکوین وپیرئ. په ځانګړې توګه له هغه هټۍ نه چې زه خپل خوراکي مواد ترې اخلم. د پانګونې راتلونکي کې که زه سم ورسره روان واوسم.
بیټکوین، ایتیریم او تیتر د ډیجیټلي اسارو لیونۍ نړۍ پراخه کړې. هیوادونو خپله راتلونکي په دې پورې تړلې ده. اعلانونه کریپټو یا ډیجیټلی اثار د زړورو پانګونه ګڼي. په داسې حال کې چې ډیجیټلی اثار تر ډیره د توکو پیرودلو لپاره نه کارول کیږي، خو دې چارې د دې غوښتنه نه ده کمه کړې.
د بیټکوین او کریپټو د ښکلا یوه برخه دا ده چې دا مو له نړیوال بازار سره نښلوي. پیر او پلور یې لزنډه لیگل کیږي. دا مهمه نه ده چې تاسو چیرته یاست.
کریپټو یا ډیجیټلی اثارو ډیر نوي پانګوال هڅولي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې په دودیزه پانګونه بې باور دي.
د نویو کسانو لپاره زه وایم تاسو باید اندېښمن ونه اوسئ. باید پریکړه وکړئ چې په یوه اونۍ کې څومره قهوه اخلئ. هر څومره چې وي همدغه پیسې تاسو باید ځان لپاره پانګه وکړئ، بیا وروسته زده کړئ.
ستیو لیک لس کلن و چې خپل مور او پلار ته ویل چې په کریپټو کې پانګونه وکړي.
هو لا هم ډېر ځوان یم، مګر زه د سوداګرۍ او دا چې ټکنالوژي په نړۍ کې څه تیریږي په اړه د لوستلو سره مینه لرم.
مور او پلار یې مشوره ونه منله، مګر د ستیو تره کریپټو وپیرل نو دوی هم اړ شول. په کریپټو باندې باور کول اسانه
نه دي.
دا خورا سخته وه، ځکه چې هر ورځ یې باید وګورم چې زه چیرته یم، په تاوان کې یم که په ګټه کې. ذهني تاوان یې ډېر و.
نوموړی اوس ولس کلن دی او په هنتون ته روان دی. هغه خپله ونډه مخکې له هغه وپلورله چې د کریپټو مارکیټ 200 میلیارډو په ارزښت راوغورځېږي.
زه فکر کوم چې کریپټو پیسو خورا ښه خبره دا ده چې دا غیر مرکزي دي، څوک پرې واک نه لري او دا ډول توکي خورا ګټور دي. دا نه یوازې د اقتصاد بلکې د سیاست سره هم اړخ لګوي.
حکومتي چارواکي د درغلیو او پانګولو په اړه خبرداري ورکوي.
د اندېښنې لپاره رښتینی دلیلونه شته. د کریپټو په برخه کې داسې عناصر شتون لري چې په څرګند ډول ډیزاین شوي تر څو د پانګونکو څخه ګټه پورته کړي.
خو وزدم د بیټکوین د اتوماتیک ماشینونو نه خوښ دی، چیرې چې هغه هر ورځ له محدودیت پرته بیټکوین پیرلی شي. نوموړی په دې باور دی چې خپلې کریپټو پیسې به ساتي. د نظر خواندان ګوري چې د حکومت چارواکي به په راتلونکي کې څه کوي. احسان لاریف دی، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1200 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
افغانستان د نورو ځوانانو په سیر د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ټیم لوبغاړي هم غواړي چې په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړي. د افغانستان معلولیتونکو باسکټبال ټیم دغه لوبغاړي په کابل کې په تمریناتو بوختي. نور حال بدی رپورت کې.
محمد صابر سلطانی پپخو مازور ده، خوناتوان نه ده. دی او د نور ملګری د افغانستان د ویلچیرز د باسکټبال د ټیم لوبغاړي په کابل کې خپل تمرینات کوي. دوی د افغانستان په جګړو کې خپل پخې بایللې دي، خو حوصله لا هم سلامت دي.
ما فعلا د ټیم کابل هستم، ټیم کابل بازی میکنم. ما د پار سالم مخوام اوله کسب کردیم، سال گذشته ټیم کابل خوب است. ان شاء الله ما امید داریم ان شاء الله اولی را بگیریم. خیر.
صابر سلطانی په درې کلنۍ کې د توغندی په یو برید کې جوړ شوی او د پخونه مازوره شوی وو، خو د باسکټبال د لوب سره یې علاقه درلوده. د یو صحي مرکز په مرسته د اوس په دې توانېدلی دی چې ګرځنده چوکۍ یا ویلچیرز کې حرکت وکړي او د خپل باسکټبال شوق پوره کړي.
ما وزنې خدای گرفتنه میتارم، فقط مشکل ما یې است چې د محاولت شوت به ما سختری نشته شوت. د خوب هستم، د دفاع خوب هستم، د حمله خوب هستم، سرعت ما خوب است، اما مشکل بر ما سختری نشته است، این مشکل شوت است.
ویلچیرز که ناس د باسکټبال د افغان لوبغاړي د نورو افغان ورزشکارانو غوندې هیله لري چې دوی ته هم فرصتونه برابر شي او په ملي او نړیواله سویه د باسکټبال په سیالیو کې برخه واخلي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.